افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري پروګرام ته خره خلاص خبري پروګرام به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده نن د کندهار په یو لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت لپاره جاری کېدو ټینګار وکړ. نوموړي د اختر لمانځه وروسته په وینا کې چې د هغه وینا د ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ده، ویل شوي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې دوی د هیڅ چا تر اغېز لاندې نه دي راغلي او په دې برخه کې هیڅ معامله نه کوي. نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د مشره په توګه یې د مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کړي او نور هم باید په دې چاره کې په خپله ونډه واخلي. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو نظام خپل نظام وبولي او ورسره همکاري وکړي، ځکه د ده په وینا دا د خلکو خپل نظام دی. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر نوموړی ورځ وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې ده چې د اختر په مناسبت دي د خوښۍ ډزې نه کوي. په اعلامیه کې چې د وزارت په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې، ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند کېږي. د اعلامیې له مخې ټول مجاهدین باید د ښارونو نظم او د امنیت ټینګښت ته جدي توجه وکړي. په مخکنیو ځینو اخترونو کې د خوښۍ ډزو کې شمېر کسانو ته مرګ شو او اختیوا. چرواکی په بروان ولایت کې د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبر ورکوي. د بروان د کوی صفی ولسوالۍ مولوي عبدالمتین د نازدي راډیو ته ویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلې او بارانونو په نتیجه کې سیلونه راوتلي دي چې یو سلو 15 کورونه یا پر مخ وړي دي او یا هم په نسبي ډول باندې ویجاړ کړي دي. د صفی په وینا د دغو سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي تلف شوي دي او څه باندې 6000 کرنیزه ځمکه او شاوخوا 6 کیلومتره سړک تخریب شوی دی. د راپورونو له مخې د پروان په سرخ پارسا ولسوالۍ کې هم بارانونو سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. او د سویډن صدر اعظم اولف کریستیانسن نن وویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناټو غړی شي، که هغه د راتلونکي میاشتې په لیتوانیا کې د سرمشریزي مخکې وي یا وروسته. سویډن او فنلند تیر کال پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لسیزو ناپیلې دریځ یوې خواته کړ او له ناټو سره د یوځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په تیر اپریل میاشت کې د ناټو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیه او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده. نن په افغانستان کې د لوی اختر نوموړی ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د امنیتي ګواښونو له امله په کابل او ځینو نور ښارونو کې د طالبان لوري امنیتي تدابیر ډیر شوي وو. وړاندې په پروګرام کې به درته دام ولرو چې نن د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د اختر لمونځ ادا کولو وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچ تر تاثیر لاندې نه دی او همدارنګه دوی به په دې برخه کې هیچا سره معامله ونه کړي. دا درته لرو، دا چې نور کوم مطالب لرو وړاندې درته.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. همدارنګه یو بل مطلب چې موږ درته وړاندې په مجله کې په خبرونه کې لرو، یو شمېر افغان میرمنې وایي چې طالبانو د حکومت له خوا د لګول شو بندیزونو له امله خفګان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو باندې اختر په لمنځلو هم اغېز کړی دی. دا چې نن په افغانستان کې د اختر نوموړی ورځ وه، دغه ورځ په افغانستان کې د زیاترو خلکو له خوا لمانځل شوې ده او همدارنګه په کابل کې د امنیتي ګواښونو له کبله امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. په کندهار کې بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخند نن په کندهار کې د اختر لمانځه وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله هم نه کوي. دا چې په دغې لمانځه وروسته په ویناو کې نور څه ویل شوي دي ورزو په دغې راپور کې اورو.
نن د لوی اختر له لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه شان ویلي دا چې دنیا یې حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسېدل بولي سمه نه ده او د خبره دنیا یې د خپلې ماتې د شرم له وجې په رسمیت نه پیژني. پیژني. ملا هیبت الله دغه شان ویلي چې ډیر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټولو ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین له آیاتونو او حدیثو سره برابر کړي او عدلیې وزارت ته یې وسپاري چې د څو کمیسونونو له کتنې وروسته به عملي شي. خو د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار تر څنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند دا د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاري او نیستي ډیره شوې ده.
لمسونه د دنیاوالو د چې زموږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی دی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو ځکه زه مجبور یم چې بل ملک ته بځم. زه مجبور یم چې په دریاب کې بدن ډوبوم او هلاکوم بیا. نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت دی چې بل چا ورکړی دی. دا سوچ او ذهنیت دا نور چا ورکړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار شته هم خدمت شته.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال داسې مهال په افغانستان کې د بیکاری او فقر د ډیریدو مسله ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ ځینو هغو کسانو چې نن یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې سږ کال قربانۍ نه دي کړي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل،
په تېرو کلونو کې به موږ قرباني کوله، خو سږ کال د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله موږ ونسو کولی سي قرباني وکړو. یوازې موږ نه، اکثریت خلک سي اقتصادي وضعیت ښه نه وي په دې وروستیو کې، هغوی نسي کولی سي قرباني وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هموایی اوس نسبي امنیت شته، خو د نوموړي په خبره اقتصادي ستونزو د خلکو اختر پیکه کړی.
دلته اقتصادي ستونزه ډیره زیاته ده، امنیت خو نه خوړل کیږي او نه غوستل کیږي. نو د امنیت تر څنګ بیا هم دغه هوادوالو ته د کار زمینه برابرول پکار دي. اختر بدرنګ ده، نو بدرنګ په همدې بدرنګ شي چې ولس کار نه لري، روزګار نه لري، ولس خوشاله نه ده.
په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کابل ښاریانو په وینا د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د طالبانو ګڼه ګوڼه ډیره وه او د جوماتونو او عیدګاهو شاوخوا ته هم د طالبانو امنیتي کسان موظف شوي وو. همدا ډول په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مهال د مخابراتي شبکو د بندیدو خبرونه هم ورکړل شوي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کوم امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک نه کړل، خو تر دې مخکې د اختر په ورځو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او له خپلو امنیتي کسانو څخه هم غوښتي وو چې د اختر په ورځو کې د هوایي ډزې نه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د اختر لمانځه له ادا کولو وروسته د طالب چارواکو څرګندونې کړې وي. همدارنګه د طالبانو مشر هم په اختریز پیغام کې ویلي دي چې د شرعي قوانینو پر اړه به یا د شرعي قوانینو په پار به له هیچ چا سره معامله دوی نه کوي. بل پلو بیا د افغانستان او نړۍ یو شمېر سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په خپلو اختریزو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او ثبات ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله، د په ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا میری، د افغانستان لپاره د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او ځینو نورو پر دې ټینګار کړی دی چې باید په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونه تامین شي. دا چې د دوی په اختریز پیغامونو کې نور څه دي، د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو.
د اختر لومړۍ ورځ، اختریز پیغامونه او د افغانانو ستونزې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د طالبانو سرپرست حکومت باید په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت په موخه ملي خبرې اترې پیل کړي. په دغه پیغام کې چې ښاغلي کرزي د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړې، زیاته کړې ده دی ته داسې سولې غوښتونکی دی چې ټول خلک پکې د اعتماد او مالکیت احساس وکړي او یووالي په فضا کې دایمي سولې او ثبات، علم او پوهې، ځان بسیاینې او سوکالۍ ته ورسیږي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او برابرۍ پر ټینګښت ترڅنګ د نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې او ستونزمن بشري وضعیت درک کړي او د دغه هیواد ملاتړ او مرستې ته دې دوام ورکړي. د ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري دا اختر د افغانانو لپاره چې په خبره یې په سختیو او ظلمونو کې ژوند کوي د سولې او ثبات پیلامه وي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ د اختر په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي هیله لري چې دا اختر د افغانانو لپاره د راتلونکي سولې او سوکالۍ پیل وي چې په خبره یې د نړیوالو ارزښتونو او اصولو پر بنسټ ولاړ وي. د دې تر څنګ یو شمېر نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي دفتر یو چا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جنیوا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لوی اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او برابرۍ ټینګار کړی دی. دغه شان د فرانسې خبري آژانس یا فرانس پریس د خبریال مرتضی بهبودي میرمن الکساندرا مستوفیا بهبودي د اختر په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي یوازینۍ هیله یې دا ده چې مرتضی کور ته راستون شي. د بهبودي تر څنګ د بېلابېلو برخو فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ په خپل اختریز پیغام کې د یوه مشروع او قانونمند نظام پر ژر تر ژره جوړولو ټینګار کړی و. نوموړي ویلي چې دې موخې ته د رسېدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او دی چمتو دی چې پرته له کومې هیلې له خپلو افکارو سره د لارې د نقشې په جوړولو کې برخه واخلي. خود ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات هغه مهال شونی دی چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دا څوم اختر دی چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې لمانځم. په خواشنۍ سره چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي او له ټولنې ګوښه شوي دي. د دې ورځې څخه په استفادې د دې په هیله یم چې نړیواله ټولنه مو غږ واوري. مونږ هم د یو ټول شموله حکومت غوښتونکي یو چې د خلکو په رایو وي، خپل خلک یې غوره کړي، ښځې پکې حضور ولري، قومي اقلیتونه پکې وي او داسې استبدادي او دیکتاتوري حکومت له منځه یوړل شي.
دیکتاتوري باید از بین برده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې دا کړي چې د دوی له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي شوي دي. دا په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د امنیت شورا، د بښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی حکومت د زیات شمېر افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شو بندیزونو له امله افغان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو آن د اختر په لمانځلو هم اغېز کړی دی. د دوی په خبره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اختر دوی ته یوازې کور د کور په څلورو دیوالونو کې دی. دوی دا اتهام کوي چې د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کارکوونکي د محدودیتونو وضع کولو لپاره د نورو ورځو پرتله لا ډېر د پلازمینې په واټونو او کوڅو کې ګزمې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
بسیار محدودیت ها آوردن و حتی دیت ها متوجه.
زینب وای اختر یه بیل کمی تیاره یه المنزل رو پایل کرد. دا وای دی طالبان و دی حکومت لخوا للگول شوی محدودیتون و رستا دا نوری خزی اونجون پا خبگان اخته شوی دی. آن دی اختر دی ورز خوخی المنزل هم هیر کردی.
با قسم ما افسرده و وضعیت روحیم خراب
است. زما روحی وضعیت په داسې شکل خراب دی چې ان نشم کولای اختر ولمانځم. یم له خپلې کورنۍ سره د اختر څخه خوند واخلم. روحی وضعیت مې طالبانو ډیر خراب کړی دی او دومره محدودیتونه یې پر ښځو باندې لګولي. زه چار طرف ګورم، غریب خلک، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب، پوهنتونونو دروازې بندې، خلک ازاده نشي کولای ان خپل غږ جګ کړي، ازادانه تګ او راتګ نشي کولای، بیا په ځانګړې توګه ښځې
کاملا هم د اقتصادي ننګونو او د طالبانو د حکومت لخوا د اختر په ورځو کې د ښځو او نجونو پر ژوند د لګول شوي محدودیتونو د اغیز په اړه وایي.
مردم خیلی مشکلات اقتصادی دارن.
یو دا چې خلک اقتصادي ستونزې لري نشي کولی د پخوا په شان یې ولمانځیان هغه حاجیان چې حج ته تللي او قرباني چې یو دیني نظر دی نشي ادا کولی، او نورې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې په ځانګړې توګه خلک چې د اختر پلور ته ځي تل د اوږدو جامو په لټه کې وي. اوږده حجابونه یا هم تور اوږده کمیسونو پسې خلک ډېر وي. دا د امر بالمعروف په خاطر هغه محدودیتونه چې پر ښځو باندې لګولي دي
بخصوص بر خانما وضع کردن. څلورویشت کلنه کریمه هم اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اخترونه او له هغې مخکې د تیرو اخترونو د لمانځلو په اړه وایي.
از وقتی که یادم میاد کابل زندگی میکنم،
لغو وقتی که با کابل کشوند کم او یادی که میپا اخترون که خلق دو کورانه و تراشده شدر چند خلق پارکونه و تفریحی زیانو تا تلل اوست. دغه وقت رئیسی چه امارات راغل ایمون غیل دی چه پا کور که کینو بل هیت چیرین نشدلی پارکونه او دبان تک ده خزو پرمخ بندی
ممنوع شده بر خانم ها.
د ښځو د دې ادعاو او ننګونو په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او په ډېرو دولتي او په ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دغه شان حجاب یې پر دوی اجباري کړی. له شرعي محرم پرته یې د لرې واټن سفر اجازه نه لري، او پارکونه ښځینه حمامونه او کلبونو ته لاتاګ یې هم منع کړي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا د ژره تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د ښاغلي ویسا نیول د بیان د ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د قلم لاره د بنسټ یوې غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوی اختر په مناسبت د متی الله ویسا د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو فرمان صادر کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د پوهنې د حقونو د فعال په خپل سري ډول نیول شوی او په دوامداره توګه د نوموړي په بند کې پاتې کېدل د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د بیان د ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د قلم لار بنسټ مسؤول او د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا درې میاشتې وړاندې د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. که څه هم طالبانو د متی الله ویسا په اړه نوي څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي چې نوموړی د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول شوی. هغه ادعا چې د ښاغلي ویسا کورنۍ تل رد کړې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته د لیکلي پیغام په استولو وویل چې د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشي کړي او د هغه په بند کې ساتل موږ ته د توجیه وړ نه ده. د قلم لار د بنسټ غړی مرزي حفیظي وایي چې متی الله ویسا په تیرو 14 کلونو کې یوازې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار او فعالیت کړی او هیڅ ډول سیاسي فعالیتونه یې نه درلودل. نوموړي زیاته کړه چې دوی او د ښاغلي ویسا کورنۍ د اختر په رارسېدو سره د هغه د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول.
زموږ هڅې او زموږ مبارزه هم په دغه وروستیو شپو ورځو کې همدا وه چې لکه یو شمېر نورو زندانیانو چې د اختر په مناسبت هغوی آزاد شول ویسا دې هم آزاد شي، ولې متاسفانه بیا هم دغسې یو څه ونه شول. سره له دې چې موږ خپله همیشه غږ پورته کړی د ویسا د خوشي کېدو لپاره یا هم نړیوالو غږ پورته کړی، خو دا چې طالب د څه لپاره تر اوسه پورې ویسا ساتلی یا هم په کوم جرم یې ساتلی دا تر اوسه پورې هم ثابته شوې نه ده. او واقعا دا مسله موږ ته د اندېښنې اندېښنې وړ ده.
اغلی حفیظې په داسې حال کې د لوی اختر په مناسبت د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2128 بندیانو د خوشي کېدو امر صادر کړی. په خوشي شویو بندیانو کې یو هم د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ غړی نوران کلیوال هم دی چې د وري په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و. و مغوښتل له ښاغلي کلیوال سره خبرې وکړو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغان الله سه فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي او د شاعر لیکوال او انځورګر حسی بهراري په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نه هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومته غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین دې ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر څاري پلورونکي د بازار له نشټوالي او د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. خو د قربانۍ لپاره د څارویو پلورونکي وایي چې بیې لوړې او اقتصادي اسواکې ټیټ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې فقر او بیکاري له خلکو د قربانۍ د څارویو د اخیستو توان اخیستی دی. په دې راپور کې مو د څارویو له یو شمېر پلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړې دي چې د یو له غږ سره پیلېږي.
نادر د غواګانو او پسونو د پلورونکو له ډلې څخه دی چې خپل څاروي له دایکندي ولایت څخه د کابل د نقاش بازار ته د پلورلو لپاره راوستي دي. خو نادر د مناسب بازار له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
برادر همه زورمنده گرفته برادر یک چهار غریب بیچاره این دین میخواد جای منده کس از بین بلان قبل از من نمیتونی جزء مراد به برادر این راسته اون تنم در مو بعد این که جای دو من دیگه ساخت برادر چون کار کرده اون شو کرده اون شو کرده اون چه کار کنترل نظر او پیج نظر او سکاره سر او دو نظر بازار این فرد برادر 11 11 نیم این طرف بالا بازار به کلی ارهم در هم
د کابل منډی کې یو بل پلورونکی حاجی منشي ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو پرتلای به مناسب دي خو خلک یې د پیرلو توان نه لري.
احمد ډیر کده بازار کده کله زړه خلکو روزګار ګډ وډه جوړ نه دی سره راځي سم خریدي کې خلک بیچاره دي کم توان دي راځي دلته ګرځي نو خلک راځي کده وباله به کی مثال یو دوه کس خواندار د 15 دیرش نیولې د 15 تا یو لکه پوری کس خواندار ورکی خو خلک کم توان لازم کم توان کارونه نشته خلک به توان دي.
بلخوا پیریدون کې د تیر کال په پرتله د بیو لوړوالی شکایت کوي. یو له دوی څخه اکرام ازادي رادیو ته وویل چې په اختر کې د قرباني پریکړه کړې و خو د څارویو د بیو لوړوالی له امله پریخوده.
مثال قیمته ولا نسبت
درس کل قیمتي ده د نورو کلونو په پرتله ډیر فرق کړي. د تیر کلونو په پرتله یې لږه فرق کړی دی. د اخیستلو توان نشته ډیر لوړ قیمت وي.
په نیمروز ولایت کې د بازار د نشټوالي له امله پیریدونکو او پلورونکو دواړه اندېښمن دي. د نیمروز ښار د څارویو په یوه میله کې یو تن پلورونکی خالد ازادي رادیو ته وویل چې سه کال څوک د غواګانو او پسونو اخستلو ته نه دی راغلی.
اوس وبام نستل ته وبام ګرانی دار شه دغه شي سات شو وبام زه تان کار نه سپه 200 غواني دا کوچنی ته یو من اوربې شو ورته نه سه په 200 غواني خو ته ورته حساب ورته کیلو په 300 غواني فروشګه خو یا ورا بغه وا ته ولا سه شش کال ګستر نه ستنه پار نه ستنه چرې په شتون نه لاک په څو دی په څو نه دی.
کریم چې یوازې د نیمروز د څارویو بازار ته د پیرلو لپاره راغلی وو ازادي راډیو ته وویل چې د هغو څارویو بیا چې تیر کال ارزانه وو سه کال هغه هم لوړی شوې دي.
هر کا چرته په گنج کې ځای نه وو د مالو د لاس انسانان د لاس مټران بدلته ولاړو انسانان به ولاړو د تخته شپه ورځ به پاتې نه مال ست په گنج کې نه انسانان سره هیڅ نه ته زات تر ورځ راغلم د جیسه تر چنه و مغه د قیمت مال په 8000 وانه نظر وانه وای د قیمته لزر یو لزر وای دو لزر تر رسیدلې دي دا څه ده شش کار.
خو په روان کال کې افغانان په داسې حال کې د قربانۍ اختر منځي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هیواد اقتصادي او بشري کړکیچ ځپلای دی. د بیکاری زیاتوالی، فقر او اقتصادي کړکیچ هغه لاملونه دي چې سه کال د خلکو د پیرودلو ځواک لا راغورځولی دی. او ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې سه کال د اختر لپاره د چمتووالي پر ځای د یو څه ډوډۍ پیدا کولو فکر کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسیز مخه د ازادي راډیو نوري کندهار کې ملي خزینه کالی چې په افغاني او کالی او هم مشهور دي خرڅلاوي زیات شوی. د دې کالی او خرڅونکو وایي د هیواد په داخل کې د مشتریانو تر څنګ د دې کالی او مینوال تر ډیره له هیواده بهر دي. دا کالی چې معمولا پخترونو خادي او د خوخي او پنور مراسمو کې میرمنې غوندي قیمت یې له 3000 افغاني او څخه تر 8000 افغاني پورې رسیدي. تفصیل په دې راپور کې.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملی کالو چې په افغانی کالو هم مشهور دی خیاط دی. افغانی کالی چې د میرمنو په لاسونو زیات کار د ستنی او تار په واسطه تر سره کیږي پاته کارونه محمد رحیم د خیاطی په ځانګړي ماشين کوي. دی وایي دا کالی مخکې په پاکستان او ایران کې جوړیدل او دلته به د افغانی کالو په نوم پلورل کېدل، خو اوس دوی په خپل د کالی جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمی کار دی، یو رقم د نحسی کار دی. دا چرمی کار دی، زه دا کار کوم. نو دا کار چې دی مرته ځانګړي مشتریان راوړي، بعضې ښځې مثلا وسه پرتېږي کې، بعضې بیا نه کوي، بعضې د ګلابتون د باغواړي، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چند د چرمی دا غواړي. نو مرته دا کار باندې د کوو او دا کار ته مرکه په انډیا کې کېږي، پاکستان کې کېږي. دا کار په نوې کندهار ته انتقال شوی دی. نو موږ غواړو د دې نورو پراختیا ورکړو.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یو کوچنی کارخونه لري چې د یولس بیا وزلو میرمنو په ګډون یو شمیر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 15 تر 20 جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 2000 افغانۍ نیولې تر 8000 افغانۍ پورې رسیږي.
نو د افغاني کالي او رجایګانې د چرمې د ملاسی لرو هم ماشینی لرو. دا لاسی که ام زنانه کار را سره کی په ماشینی کې بیا مردانه کار کی او خیاطان مر سره چې خپل خیاطیم دلی کو مواد د پاکستان څخه بازی راوړو، بازی د کابل څخه راوړو. د دې ځای څخه دلته جوړ سي خلک راځي یا خارج ته وړي او ولایتو ته بیا هلمند ته ځي. کندهار کې ډیر خرڅیږي، ایراد کې ډیر خرڅیږي.
محمد غنی د تیرو دوو کلونو رئیس د ټولنیزو رسنیو له لارې په بهرنیو هیوادونو کې افغاني کالي پلوري. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالي ځینې رانیسي. محمد غنی وایي د تیرو دوو کلونو رئیس چې زرګون افغانان بهرنیو هیوادونو ته تللي نو د کاروبار هم ورسره غوړېدلی.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پاڼه لرم په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زه بهر ملکونو ته لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یو کې ته. نو ډیر هیوادو ته زه خپل د افغاني کالي چوزې اوریزو ورستوم. ډیر افغانان چې ډیر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالي خوشي او د دې ځای څخه زور ورېدوم. نو تقریبا زه ډیر فالوورس لرم. نو هغه په غو کې افغانان هم چې نور بهر میشت چورې د افغانستان خلک چې وري د وستلې چې یا زاړه وري چې ډیر خوشي.
د کندهار اوسیدونکو نیلوفر هیروی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوش دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو شادوی او د خوشي په نور مراسم کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوړی سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډیر خوشيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې روسي وختونو کې قیمتونه ډیر لوړ تللي دي. دونه قیمتونه لوړ تللي دي چې څوک نسی کولای چې واخلي.
ما ډیر افغاني کالي خوښ دي، په ځنګړ ملمسیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډیر مینه لرم، ډیر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې ښځینه افغاني ملي کالي او د ښځو په لاس جوړ شوی نور لاسي توکي مخکې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل شو. د دغه کالو ښځینه جوړونکو او پلورونکو وایي د اوس لپاره د افغاني ښځینه کالو او نور توکو د پلور لپاره میرمنې ځانګړي بازار نه لري.
شنه کومس دلمندار تر
دوی می نیمای تر اورسیدو په دې برخې درڅا د سپورت لډګره پروګرام لرو د لوبل میدان دا پروګرام د تلرو خطر دی مخکې لند خبرونه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده نن د کندهار په لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت پر جرید چارې کې دوه ټینګار وکړ. نو موري د اختر لمونځ وروسته په وینا کې د هغه چې د هغه وینا زیب الله مجاهد په خپل ټوټر پاڼه کې د ویل چې د شریعت قانون د ملکیتوب په برخه کې دوی د هیڅ اترغیز لاندې نه دي او په دې برخه کې هیڅ ډول معامله هم نه کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې لټول میتی او د فایې د رو پکله کوښتنه کړې ده. شو د اختر په مناسبت د خوخي د ځینې کوي په لامی کې چې د وزارت په خپل ټوټر پاڼه خبره شوې ده ول شوې ده چې د تخلف په صورت کې بل متخلفینو سره شدید چلند وشي. چارواکو په پروان ولایت کې د بازارونو او په بخښنې سره د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالی زیانونو د اختو خبر ورکړی ده. دا پروانه د کوی صفی ولسوالۍ ولسوال مولوی عبدالمتین ازادي رادیو سره په خبرو کې ول چې تیر شپه د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلې او بارانونو په نتیجه کې سیلن راوتلې دي چې اوسلو 15 پېټو کورونه یې ویجاړ کړي او یې هم په نسبي ډول لمنځه وړي دي. د صفی په وینا د دغه سیلنو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي هم تلف شوي دي. او د سویډن صدر اعظم د نیوزل پیاول چې سویډن تر اوسه غوړې شو د ناتو هیواد غړي شي هغه کده راتلونکي میاشتې د لیتوانیا له سرمشري د مخکې ویاروستوي. سویډن او فنلند تیر کال پر اوکراین د ناتو لار د روسیې له یرغل وروسته د لسیز نه پیل د ریز یوې خواته کړ او له ناتو سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. فنلند په 13 اپریل میاشت کې د ناتو رسمي غړی شو خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیه او هنګری د مخالفت له امله ځنډیدلې ده.
د لوبو له میدانه
That was definitely out.
هر اونی آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت. لوی اختر مو مبارک شه. یو ور بیا درته د لوبل میدان نه ونیزه ورزشی خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نور لوبډلو سیالۍ خورا زیات دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنمنټ 500 نړیوال جام دی چې مهالویش یې اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډیر ژر پیلېدونکي دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو وار بیا د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو د پیل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو دوه مډالونه ګټلي دي او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینو کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازیني ټیسټ لوبې حال هم درکو. داونه مدرته د ځانګړي مرکه پترت کې یو ار بیا د کرکټ بورډ له پخوانی لوبغاړي او سني روزونکو دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکون کې ډلګي د غوراوي پر پالیسیو غږیدلیو. زه بختیار ساحل پلی د افغانستان او بنگلاديش دراتلونکو سیالیونه کوي. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او شل اوریزو سیالیو لپاره څو ورځې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دی چې دا کمپ په بزوبۍ ښار کې د لاچمتواله په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د شل اوریزو سیالیو لپاره لا لوبډله نه اعلان کړې خو د ورځنۍ او سیالیو لپاره روانه ونی. د 19 کسیز لوبډلې ترڅنګ لس احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکل ازادي راډیو ته ویلي دي چې یا تمریناتي کم کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوی چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای په 8 او وروسته به په 11 نیټه وي. د غراز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټه دوه شل اوریزې سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د اسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړي ده چې ځینې پخوانی لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکي میاشت د شپږ اسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به یې نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ د دوشنبې پر ورځ د جون پر 16 نیټه په یوه خبر پاڼه کې دغې لوبډلې ته د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دي چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر 14 نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګې د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړې ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر، نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الله نور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاء الرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک، اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼې کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسیږي او پایلوبه به د جولای پر 23 نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړی لوبه د جولای پر 14 نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 14 نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13 نیټه د بنګلاديش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پیل وړاندې به افغان لوبډله د بنګلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 10، 9 او 11 نیټه درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا له لوري د سه شنبه په ورځ د جون په 20 نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالي ترسره کوي. د خبرو شوی مهالویش لمخې سیالي د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خی چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 10 نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هیواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11 هندوستان، په 14 انګلستان، په 13 نیوزیلند او په 13 پاکستان سره ترتیب شوې ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13 نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمه او د نومبر په 3 نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 10 نیټه په نظر کې نیول شوې ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د ورته د چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندستان د 100 خارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلو به د سپتمبر په 19 نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د 500 نړیوال جام د ټراپې سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمه کې څخه 160,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 16 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه ټراپې سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې وه او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي د جون په 20 نیټه به بیلابیلو هیوادونو ته د دې ټراپې سفر پیل شو او دا ځل به 300 هیوادونو ته ولیږدول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، مالیزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسه، ایټالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویسټ انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندوستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپی به ورته سفر ونه کړي. د ورته چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپی افغانستان ته لیږدول شوی و. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالي چې د رواني میاشتې په 13مه نیټه په زیمبابوي هیواد کې پیل شوی وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلوي چې بل پړاو ته لمخه تک پاتې شوی. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راز په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوي له څلورو نمرو سره، سکاټلند او نیدرلند له دوه نمرو سره، او ویسټ انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي، او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ویل ده چې دا سیالۍ د جولای په 9مه نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریزه غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده، او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کیږي. تر دې دمه یې نه دي ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخور.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو تر سراوي لپاره یې هوډ کړی دی، او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د اکشن بې پورس په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریک او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بدي ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ غړو تا کړه کړنلاره، سوداګریزه بیلګه او قضیه، او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو، نیمګړتیا او خنډونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوې کمیټه په هر اړخیزې کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی، او په یاد ناسته کې د بورغړیو ته ترشې کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوی د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2013 کال کې وشو، د ډیرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه یې لا بل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې د سریلانکا او بنګلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
خخوا د استرالیا د خزینه او کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیاز لوبلړۍ په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د نه هتیا منډو په توپیر بریا خپل کړې ده. دغه سیالي چې د جون په شپږشتمه نیټه پای ته ورسېده، انګلستاني لوبډلې ونه کړې شول. د استرالیا د 218 په منډو هدف پوره کړ، او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځیدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وو، په خپل دوه پاڼو کې 453 او 255 منډې کړې وې. د یاد لوبډلې لپاره انیبل سودرلینډ 132 او الیاس پیری 99 منډې کړې وې. دغه راز په دویمې پاړې کې بیا بیت مونی مخکخه وو 50 منډې وکړې. د انګلستان په توپ اچونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼې تاریخي وه. دوی کڅه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼې لس نمرې قرضداري پاتې شول، او 433 پیته منډې وکړې. خو ټامي بیموت پکې غبرګه سلیزه ووهله او 208 منډې وکړې. دا لومړنۍ انګلستاني لوبغاړی شو چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګه سلیزه وهي. یاد لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شو، او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځیده. استرالیا ته په دواړو پاڼو کې اشلی گارډنر 12 وکټې واخیستې. هغې په اولې پاڼې کې 4 او په دویمې پاڼې کې 8 لوبغاړي وسوځول، او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. د ولې د چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د خزینه او لوبډلې ترمنځ د یو ورځنۍ او شلوریزو لوبو لوبلړۍ پیلېږي. اوس له کرکټ وراخوا د زغاستې د یوې سیالۍ په تړاو، په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د زغاستې په دوو سیالیو کې اتلولې ګټلې دي. دغه سیالۍ د یکشنبې په ورځ د جون په 15مه نیټه په لندن کې ترسره شوې. ښاغلي نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بیلابیلو هیوادونو څخه 80 نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی، او دی پکې د افغانستان په استازولۍ ولوبېده. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي:
دغه سیالۍ چې نن تر سره شولې، دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي. چې لبیل ابیلو هیوادونو ورته لوبغاړي راغلی ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالۍ وکړه چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یاد سیالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متره او 1500 متره چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ 1 ساعت پکې وقفه وله ځکه چې یو وسو پسې 1 ساعت بعد بله وشوله.
د ورېده چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلي دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارمندنې په سیالیو کې د پچاچونې لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه پچاچونه د جون په 22مه نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډلې به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارمندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8مه نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 11مه نیټې به دوام وکړي. ولکېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښي او د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2023 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د غراس په اول خبر کې بیا ویل شوی چې د فوټسال ملي لوبډلې به په راتلونکي میاش کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یک شنبه په ورځ ویل چې افغان لوبډلې به په خپل لومړی سیالي کې د جولای په 28مه نیټه له قرغیزستان، په 30مه له ازبکستان، په 26مه له ایران، په 28مه له تاجکستان او په 30مه نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالۍ د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوب له میدانه د خبرونې په دویم نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او ورستیو ټاکنو خبرې کړې دي. د کمیټې ورستیو ټاکنو خلک حیران کړي دي او د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. پم دې تړاو مو له پخواني لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري.
پیل به لدی وو کو د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې حالاتو کې سی مونږه خپل پاتوي سکالي د سلیکشن پاتوي مکمل سبې نه ده، فرست کلاس نه ده سوي، لیست نه ده سوي او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي مستي سی هغه کې مونږه باید لږه نه مونږه باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایملی لوبډلې ته انتخاب کو. هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شایي سیدلته دا یو سلیکشن پالیسی پلي کول دی، یو د سلیکشن پروسه ده، د یو لوبغاړي پروسس ده، سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی سی ده په دغه حالاتو کې پلي کول دی زیات مشکل دی ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیس کمپونو کې کتل کیږي دغه د روزنیس کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي. نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پر معنی باندې مشکل دی، نن سبا مشکل دی. افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شې دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي؟
دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولاپمنت پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولاپمنت پروګرام ته وګورو، نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دوی په روزنه باندې، یعنی د لوبغاړو په ډیولاپمنت باندې کار کوي کنه کوي. کچی ته دلته موږ خېل لوبډله جوړو نو د دې مطلب دا رسې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچی ته دلته موږ پوره کار نه کوو، په ډومیسټک کرکټ پوره کار نه کوو، انډر 19 صحیح نه انتخابو، ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح، نو موږ مطلب دا چې په ډومیسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګیای. نو د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر اړینه ده چې موږ دغه دوه ټیم ډیر صحیح وګوري او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي هغه لوبغاړو باندې څومره کار کوي، هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي کنه یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه کچې ته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو کاغونه منګټو نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کال کې د غول ملي ټیم نه منګا بیا ګټو وجه دا ده چې منګا دا ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو بیا په آینده دوه درې کال کې د غو ایمرجنګ د نور ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د منګا ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي دا بیا ښکارا خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته منګا شکست ورکو دا د ایسي د پاره ډیر اړین او ډیر مهم ده بل دا ده چې کچې منګه دلته د خپل پالیسی سید د منګه د کرکټ بورډ هغه خو د ایمرجنګ پلیرانو په شکل کیس پالیسه ویني دا منګه ډیرای سید د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت د پاله د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکی
جالب دا و چې نور علي زدران شرف الدین اشرف او حسن الله جنت د ایمرجنګ سیا جام په لوبډله کې اعلان شول دا ټاکنې څه هدف لرل شي او کنوري مسلې دي
دریم سوال تدیر اعظم دا یو پیغام ده د یو دې پیغام ده د ډومېسټک کلوبغاړو لپاره د ای سی سی لپاره ای سی سی لپاره د نور ټولو دنیا لپاره کچې ته مونږه د دې لوبغاړي په ټیم کې لوبو چې هغه خو د مونږ د نېشنل ټیم برخه وو یعنی مونږه شاته بالکل کار نه کړې مونږ بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبو نو دا نه د ډومېسټک کلوبغاړو لپاره خو پیغام ده او نه د دنیاوالو لپاره او نه د ای سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایلونو نو ډاریګو نو باید وی بایلول دینه باید ونه درسو منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو ځوان لوبغاړو باندې وو بایلو چې وته منګ انټرنیشنل کرکټ وروخیو هغه بخپل ځانو ګوري چې من سمره اوبو کیو سمره مهنت آینده کې راته پکار ده نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دو کالو کې خپل ځان په ځان آماده کړي دي انټرنیشنل کرکټ لپاره کدا چې نبي نو منګ به د دې لوبغاړي د منګ ملي ټیم کې پاتې سی وی دی عمرونه ډیر زیات دی هغه منګ پیژنو هغه ډیولاپمنت لدین رسته به ډیر زیات مشکل ده مشکل ده چې دوی نور ذاتی ما پرمختګ وکي او د ډیولاپمنت په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دی ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري بیا ایمرجنګ کپ هم شروع کیږي ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوی دی دا یو ډول ګډ وډی نه ده
بالکل دا د سې لګ عجیبه غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغلی ایمرجنګ ته او روزنیز کمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیرا یغه لوبغاړي نخ کاریدل دلته په کابل کې هغه ملي ټیم سره بوختو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب سوی وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن دا ما سیدا په دوی سره غږ سره کم مینیج کړي ځکه بیرته ملي لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي کڅنګ به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري و کدا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی نو دوی یو والی یو ځای کیمپ او روزنیز کمپونه یو ځای په کارو تر سو پوری هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن سي ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیم په نور لوبغاړو وسو پیسې په نور لوبغاړو مصرف سوی هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن کوم لیست منګولې د انتخاب سو
اسد الله خان ویل دي لدی ټاکنو مو خدا د چی نړیوال جام ته غوړ لوبډله وټه کی د نړیوال جام د لوبډلې ټاکلو لپاره همدا سملار ده
د ما پان باندې سم لوبډله انتخاب سیدا دا یو برخه ده کومنګ چیرته ګو او یو سیمنګ سم لوبډله انتخابو انتخاب یو برخه ده سی انتخاب لاله وسه پوري مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان دادس تر وسه پوری لا انتخاب صحیح نه ده انتخاب ته موږ نه یو رسیدلی انتخاب لا وخت نیسی نو دا به تر څومره وخت پوری یا څومره وخت بنیسی کله به دې ته موږ د انتخاب ته سیدا نو ټکی ګدو تر څو موږ لوبډله جوړ کو دوه برخې سی له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده هغه د ټیم منیجمنت ده هغه د ټیم یو والی ده د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي هغه خپل یو پروسس ته یو وخت نیسی هغه وخت په دې باندې نسی ډیر ځای ډیرای لوبغاړي په سپینر باندې کمزوري دي د ډیرای لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسي ډیرای لوبغاړي سي دي په شارټ پیچ باندې اوټيږي ډیرای لوبغاړي سي دي درې سورن ځنيسي چیس کولای دي موږ ټیم خپل درې سورن ځنيسي کولای فاست بولینګ کې څه برخه مشکلات دي فیلډینګ سي دي موږ ته وګوري فټنس ته موږ وګوري دا په خپل باندې یو غټ پروسس ته دا پاتې ده نو وسه پوری سلیکشن هم لا پاتې ده نو لوبډله به کله جوړيږي نو دې شیانو ته ډیر خوان لا فکر کارو سدا شین وس باید مکمل وای دا ټول شین باید مکمل وای لو بوارو صرف کنډیشنل او دی میچ پریکټس تمرینات کولای تر سو پوری په ورډ کپ ویشا کپ کې خزل دی لوي نو وخت ډیر کم ده او کارونه موږ ته ډیر پاتې
په کندار کې تر میاشت زیات زینو ځوانانو په ګډون د ایمرجینګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي
بالکل دی لوبغاړو باندې دا ډیر زیات انویسټمنټ که زرغون کپ نه راونی سو او ډیر کمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډیر ډیرای لوبغاړي سي دي هغه ته لاړه دا کندهار ته او کندهار کې سي دا میچونه وکړه روزانیز کمپونه وکړه بیا بل لوبډله انتخاب سو نو خامخا زونه متیږي خو د ما پیغام به ورته دای سي زونه نه متي او دوی به استعداد دي دوی ته به ان شاء الله موقع ملاويږي نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکړي کرکټ په ځوان کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي سړی کله ډراپ کیږي د تب لوبغاړي باید ذهني تیار اوسيږي په ټوله کې خپ پیغام نه ده په دې هم زم پویګم خو یو پلیئر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي اوسيږي او خپل لوبه پرې نه دی
قیس احمد عثمان غنی صدیق تل عابد محمدی رحمان الله زدران شفیق الله غفاری سلیمان ساپای او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول ستاله انده علت څه کېدای شي
ډیری لوبغاړي سي دي له صحنې نه یا له ډیر ټمونو نه یو طرف ته کېده دا دی یو د منګا کومه پاتوي سي دا یا پروسس سي دا پروسه د سلیکشن سي دا پروسس صحیح نه ده منګه اکثر سدا په ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موکا کم ورکو ک وګورو ملي ټیم کې کچې ته انتخاب هم کو تور ته ولو خو ولته موکې نه ورکو بیرته را لیګو او دا د سیول کمپیوژن دلته ستا یو لوبغاړي کې ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو د چیش د پاره انتخاب سو ول انتخاب سو ول ټور کلاړ ول موکا ور نکړه بیا سی بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابي کیږي کی بیا نور نوی ځوانان وی نو د سلګ ښکاری سي د خلکو د خوشاله ولو کوشش کیږي نو مشکل لس خلک د پسې انتخاب کی خوشاله سي ځکه سي کلم د ملک لپاره انتخاب کیږي نو یو لوبډله 15 کسه 14 کسه 13 کسه سکل انتخابيږي نو ډیری خلک خپوي خو یو پروسس یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام شو هغه ډراپ شو او ولی څوک انتخاب شو نو د دې علتونه باید معلوم وي نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم او که څوک انتخابيږي هم علت نه ده معلوم نو باید دغه علتونه سکل معلوم شو نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوهسي میډیا مم پوسی عوام مم پدی باندې پوسی سه وزو لوبغاړي ولی ډراپ سو ولی انتخاب سو نو دا مشکل تر ډیره وخت پورې دا کڅوک انتخاب سی وی هم دی په ټیم کې زیاته موقع نه دلدلی
ورسته پښتنه کوم د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو ستاله اند د لوبډل د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډل ورته وټاکل شي
کوم مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډل انتخاب ته باید د پای ټکی کې هودل شي زر تر زره کدا ونسی مونږ بیا تیاری ته نسوتلی ته مونږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده زمونګه تیاری خپل مکمل کو منګه په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل د سی پلان عملی کول په کوم پلان باندې زو څومره رنزونه کوو د انډیا پیچونه دی له چا سره میچونه دی څومره رنزونه به منګه د بولینګ سپین بولینګ او د فاست بولینګ اټیک د پاره بس وی پیغه سټریټیجی باندې کار کول دی وینینګ سټریټیجی جوړول دی دا صرف جوړول نه دی بیا په دې باندې تمرینات کول دی په دې باندې پریکټس کول دی بیا ټیم سیدا منګه ویلای شو چې ټیم اوس تیار ده او د مقابلو لپاره نو د منګه دغه پروسسونه سیدی دا باید زر د ورکاپ نه مخکې مکمل سی منګل وسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لاله گیایو بیا به د تیاری مسلو ته زو نو دواړه مسلو کې منګه ورکاپ منګه وخت وخت کم ده کچې ته د موږ نه وخت زیات نیسی نو دا به مشکل وي. بل دی ما غ داده دی ما ورته دی ما غوښتنه یا ویلای سي سي دی ما یو ریکوست سي دوی د کوم لوبډل انتخابي دا کم اس کم درې میاشتې یو ځای وساتي. هیڅ اتم نور دی لګونو او د دې شانو اجازه ورنه کی دوی درې میاشتې باید د لوبډل وساتي. درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي, په فټنس, په فیلډینګ, د ټیم په کمبینیشن باندې, په ډېر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي. وګوري په انډیا کې په کومو کومو ښارونو کې میچونه دي, څنګه څنګه پیچونه دي, څنګه هوا ده, یو ټول شان ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د لوبو ل میدان ونې ځخ پرونه بشپړه شو. لا اوریدو به مننه کوو. د اختر پاتې ورځې مو نیکمر.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت, سرعت, حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.